دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د هیاتونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې بنبست او نه پرمختګ نه یوازې دا چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مایوس کړی په داخل د افغانستان کې هم د خلکو اکثریت د تشدد د زیاتېدو له امله مطمئن نه دي چې آیا روانه پروسه به د یو سیاسي حل لپاره لاره اواره کړي او کنه زلمی خلیلزاد د سه شنبه پورس د لړم په شپږم په ښکارا توګه د تشدد او جنگ د زیاتېدو له امله خپل مایوسي څرګنده کړه. خلیلزاد لیکلی دي چې سیمه ته د مایوسۍ په حالت کې ستنیږي. د خلیلزاد په باور ژمن شوی خو د تشدد کچه کمه نه شوه. کاغلی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې د تل لپاره به په افغانستان کې د سولې موقع نه موجود. نوموړي لیکلي چې په خپل ضد باندې درېدل او له دښمنۍ نه صرف نظر نه کول او له خپلو وطنوالو سره له روغې جوړې نه ډډه کول او د همکارۍ په یوه فرمول باندې موافقې ته نه رسېدل رقابت او سیالي ټول د دې سبب شوي چې په افغانستان کې موجوده جنگ دوام عمومي وینه تویونه باید حتما پای ته ورسیږي او سیمه ایز فرصت طلبان او رانکاري چې په افغانستان کې سول نه غواړي له افغانانو نه د خپلو نامشرو او شوم مقاصدو د حاصلولو لپاره د توپ د باروتو په توګه استفاده کوي. له کابل نه د حکومت د حیات د څلور غړستانه دل عام خلکو ته دا تاثر ورکوي چې مذاکرات ناکام شوي دي. په کابل کې زمون خبريال په دوحه کې د خبرو سرچینو له قوله نن د چهارشنبه په ورځ د لړم په اومه ریپورت ورکړ چې خلیلزاد په پام کې لري له دواړو خواو سره زر وګوري. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دواړو د سه شنبه په ورځ د تلیفون لارې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې له مخې چې نن د چهارشنبه په ورځ د لړم په اومه په کابل کې خبره شوې چې دواړو د سولې ګډې همکارۍ او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او د اوربند ټینګېدو په اهمیت باندې خبرې وکړې. خو په کابل کې د سیاسي چارو مبصرین په دې باور دي چې پاکستان او ایران دواړه په افغانستان کې د خپلو ځانګړو او متضادو ګټو په خاطر له افغانانو نه استفاده کوي او همدې عمله د تشدد کچه لوړه شوې. له بلې خوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان یا او آی سي د افغانستان په جنگ کې پر ښکېلو خواو باندې غږ کړی دی چې اوربند ټینګ کړي. د دغه سازمان د سرمنشي یوسف بن احمد العاصمین له قوله په یوه اعلامیه کې چې د او آی سي په ټویټر کې د سه شنبه په ورځ د لړم په شپږمه خپره شوې راغلي چې ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د دوحې مذاکرات په بریالیتوب پای ته ورسیږي. په بینه کې د افغانستان په جنگ کې د ملکي تلفاتو د کچې د زیاتېدو په اړه هم ژور اندېښنه څرګنده شوې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. ویل کېږي چې حکومتي ځواکونو د هلمند په ولایت کې له طالبانو د لښکرګاه د ښار څلورمه او لسمه ناحیه بیرته نیولي. د دفاع د وزارت په مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پر شوې ویل شوی چې دیش تنه طالبان په بیګانیو جګړو کې وژل شوی دي. خو د قندهار لښکرګاه لوی لاره تر اوسه پورې بنده ده. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د هلمند په جنگ کې بې ځای شوی کورنۍ بیرته اوس خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یوچا وایي چې پر عمومي سړکونو او لویو لارو باندې د خښو ماینونو او بمونو له امله د ملکي خلکو تګ راتګ مشکل شوی دی. ملکي وګړي نشي کولای چې په اسانۍ خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې نه علاوه په لویو لارو او عمومي سړکونو باندې د ملي امنیت د ځواکونو د پوسټو د موجودیت لامل هم خلک لستونزو او مشکلات سره مخامخ شوي دي. ملکی خلک له متبادل لار نه استفاده کوي. امنیتی سرچینی وای چې طالبانو د قندهار د ښار په شمال کې واقع د ارغنداب پولیسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو د تیرو دوه ورځو تازه جګړو په دوران کې څوکلي نیولې دي. د حکومت وی سرچینی امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د ارغنداب د ولسوالۍ د جوی لاهور ناصران برات کلا او شاهینان د کلی په شمول څوکلي نیولې دي او حکومتي ځواکونه وتلې دي. د ننګرهار په ولایت کې په سلهاو دینی عالمانو نن د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې یو غټه غونډه جوړه کړې وه. د دینی عالمانو په بیانیه کې راغلي چې اوسنی جنگ طالبانو پیل کړی دی او ملکی خلک به کې وژل کیږي. د فراه په ولایت کې دوه ماشومان د پولیو یا ماشومانو د فلج په ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت نن د چهارشنبه په ورځ د کورونا د کوینونس او بای ویروس د یو سلو دیارلسو تازه پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. شپږ ناروغان مړه شوي دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورټ ورکوي چې په نړیواله کچه د تیرو اوو ورځو په موده کې څه کم 3 میلیونه خلک د کورونا د کوینونس او بای ویروس ونیول. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو او اروپا کې وو. په تیره یوه هفته کې په 2.8 میلیونو ناروغانو کې مثبتې نښې ثبت شوې. په همدغه موده کې 44,000 ناروغان مړه شوي دي. لوړه شوې ده. په لاتین امریکا، افریقا او د ختیځې مدیترانې د سیمې په هیوادونو کې هم د ناروغانو شمیر هم لوړ شوی. خو په جنوبي ختیځ آسیا او د لویدیځ پاسفیک په سیمه کې تازه پیښو او ناروغانو د مړینې کچه رالوېدلې. تر ټولو زیات ناروغان په هند، امریکا، فرانسې، برازیل او برېټانیا کې دي. جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د ویروس د څېړنې د مرکز د تازه ارقامو له مخې په متحده ایالاتو کې په تیره یوه هفته کې د کورونا د کوینونس او بای ویروس 5,2,838 تازه پیښې ثبت شوې. په مجموعي توګه په متحده ایالاتو کې 8.1 میلیونه خلک په دې موزي ویروس باندې اخته شوي دي او د مړو شمیر هم د سه شنبې تر ماښامه پورې 2,06,000 ته لوړ شو. د سنگجیان یا ختیځ ترکستان د ولایت د کاشغر په ښار کې د دغه ایالت د تقریبا 5 میلیونو اوسیدونکو ټیسټونه او طبي معاینات پیل کړي دي. د چین د روغتیا د وزارت د رسمي ارقامو له مخې تر دې دمه پر دغه پور نفوسه هیواد کې د کورونا د کوینونس په بای ویروس باندې 4,640 ناروغان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې شوي، د عامه افکارو تازه سروېګانې ښیي چې له جمهور رئیس ټرمپ نه د هغه دیموکرات سیال جو بایډن 100% مخکې دی. دواړو کاندیدانو خپل انتخاباتي مبارزې ګړندې کړې دي او کوشش کوي چې په ځینو کلیدي او مهمو ایالتونو کې د رای ورکوونکو ملاتړ حاصل کړي. ایرانی چارواکو هغو احتجاج کوونکو ته چې سکالې د مظاهرو په دوران کې نیولي وو د اوږدې مودې د بند سزاګانې او په درو باندې د وهلو سزا اورولې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ځنه سرچینو ویلي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی او له دواړو مذاکراتي پلاو سره به وګوري. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي چې د سیاسي جوړجاړي لپاره فرصت به دایمي نه وي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره د سولې د بهیر ضعیفه کېدل او خطر ورته پیښېدل به د طالبانو مسؤلیت. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره پرانیستي وربه د دائم لپاره پرانیستي نه وي او په داسې حال کې بیرته سیمې ته ستنیږي چې د ژمنو سره سره تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د ولسمشری ماڼۍ وایي چې افغانان او نړیواله ټولنه منتظره و چې په قطر کې د خبرو له پیل سره تاوتریخوالی را کم شي، خو د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا څرګندېږي چې طالبان سولې ته کمزوري ژمنه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې د نړیواله ټولنې له اعلامیو څرګندېږي چې د طالبانو د بریدونو دوام سولې ته د دوی هیلي ناهیلي کوي او د جنگ دوام د سولې بهیر ضعیفوي. حکومت پر په طالبان واچوي.
خو موږ غواړو چې په دوحې کې مذاکرات ادامه عمومي نتایج ولرو، طالبان دې راج دي شي او اوس موږ د مذاکراتي ټیم سره کښېني، خبرې دي وکړي، خپل مسایل دي مطرح کړي د جنگ په ځای، او که دوی جنگ ته دوام ورکړي خو بیا د افغانستان خلک به د دوی پر تعهد باندې شک کوي او سولې ته به دوی نا امیده کیږي.
خلیزاد ناروی او قطر ته د سفر په محل په خپل ټوټونو کې ویلي چې افغانان په ډیر شمیر کې وژل کیږي او سیمه ایز روانکاری د خپل نامشروع مخ لپاره د افغانان څخه د مردکیو د بارودو په توګه کار اخلي. وینه تو یول باید او درول شي. نظامی کارپوهان د سیمه ایز روانکاری اڅوک بولی
کچیر ته دغه د دوه مذاکره ناکامیږي او ناکامی خواته سي د افغانستان بربادي ده، په خپل منځ کې جګړه دي، د وینو سیلاب به د وطن کې رواني، فائدہ به سوکړي ایران، فائدہ به سوکړي پاکستان
یو شمیر پخوانی طالب چارواکی د زلمی خلیزاد د دې خبرو ننګه کوي چې د سیاسي جوړجاړي لپاره رامنځته شوی فرصت باید د لاس ور نه کړ شي.
دا واقعیت د خلیزاد خبرې چې د افغانستان د خلکو لپاره د یو دغه چانس دی، یو فرصت دی او تلای چانس دی. دوی به چې د دې فرصت څخه کار واخلي او په افغانستان کې صلح راولي. البته باید خلیګاوي چې ستا هغه ما فکر باندې تر اوسه پورې دواړه طرفو ته متوجه نه دي که څنګه.
زلمی خلیزاد یو وربیا سیمې ته په داسې حال کې سفر کوي چې بریدونو نښتو او تاوتریخوالي زور اخیستی او ان امریکایي ځواکونو هم په طالبانو په هلمند فراه او میدان وردګو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ننګه هوایي بمباری کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د سولې د راوستو د چارو لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد د نړیوال همکارۍ د هڅو په لړ کې ناروې ته د تللو له مخکې ویلي دي سیمه ییز تخریب کاران افغانان د خپلو نامشروع ګټو لپاره استعمالوي. زیبا خادم په همدې باره کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې چې ستاسو په اړه اوریدو ته راګرځو.
محترم مشتاق رحیم صاحب، خاغلی خلیلزاد ټویټ کړی دی، لیکلی دی چې نا امید شوی دی ځکه چې د بریدونو د کمی خبره چې شوی وه هغه تر اوسه پورې نه ده شوی، بلکې لا جنگونه زیات شوی دي. او د لیکلی دی چې د سیمې تخریب کاران د کوم هیواد یا د چا نوم نه دی اخیستی، وایي د سیمې تخریب کاران افغانان د خپلو نامشروع ګټو دپاره استعمالوي. تاسو څه فکر کوئ چې دا تخریب کاران څوک دي؟
افغانستان جګړه او کشاله ده چې ډېره اوږده ده او ډېر اړخونه په کې ښکیل دي. طبعا چې ورانکار یا ناصر به کېږي، استاسې په چینل باندې په وار وار دې ته منګ اشاره کړې ده چې د دې ویره شته چې ورانکار یا ناصر به فعالیت کوي. یعنی په لومړي قدم کې چې ګوته نیول کېږي هغه پاکستان او ایران دوه داسې هیوادونه دي چې د دغه ادرسونو نه وخت نا وخت بلکې په دوامداره توګه باندې د افغانستان په چارو کې مداخله شوې ده. بیا هم کله چې موږ اوسنی حالت ته ګورو، تمه دا وه چې که اوربند نه کېږي نو کم تر کمه د جګړې او تاوتریخوالي کچه به فوق العاده دې حد ته راټیټېږي چې د سولې هغه کم روان بحث دی په هغې باندې به اغېز کم وي. لیکن له بده مرغه موږ ولیدل چې حتی دا هڅه وشوله چې یو تعداد ولایاتو مرکزونو ته سقوط ورکړل شي چې هلمند یوه ښه بېلګه وه.
وبخې مشتاق رحیم صاحب، دا د پاکستان او ایران حکومتونه دي ساسي په فکر که په دې دوه ملکونو او هیوادونو کې ګروپونه او ډلې دي چې افغانان د خپلو نامشروع ګټو دپاره استعمالوي او تخریب کاری کوي؟
دلی او ګروپونه شاید دومره پیاوړي و نه اوسیږي چې په دې کچه باندې تاوتریخوالي ته زیاتونې کې رول ولوبوي. تبن چې د هیوادونو ادارې دي چې هغوی خپلې موخې پالي او د هغه موخو د تحقق دپاره داسې یو حالت رامنځته کوي چې چېرته که کم تر کمه د سولې بهیر نه ننګېږي نو تر یو حده پورې د دوی ګټې خو پکې خوندي شي. نو بنان د خلیلزاد اشاره زما په اند باندې د هیوادونو پیاوړي ادارو ته ده او دغه اشاره چې د کړې ده زه فکر کوم اتحاد هغه حد ته رسېدلی چې د دغه د صبر پیمانه لبرې شوې ده.
اوس خو د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې خلیلزاد لاړو ناروې ته چې هلته په نړیوالې همکاري وغږېږي، نو د نړیوالې همکاري دې کې څه کومک کولی شي چې دغه هیوادونه د خپلې نامشروع مداخلې نه لاس واخلي؟
امریکایانو تر اوسه پورې خپل هغه اروپایي همکاران چې دي تر هغه حده پورې د سولې په بهیر کې نه دی داخل کړي څومره چې د هغوی تمه او توقع وه، نو کم تر کمه د هغوی خفګان رفع کېږي او یو همغږي رامنځته کېږي. لیکن کله چې موږ په دغه هیوادونو د فشار بحث کوو نو دلته که دغه دوه هیوادونه موږ په نظر کې ونیسو نو د ایران په مسله کې بالکل اروپایي ټولنه فعال او ځانګړی رول لوبولی شي، لیکن امریکا هلته بیا دومره شاید اغیز ونه لري. چپای د پاکستان په مسله کې بیا امریکا فوق العاده رول لوبولی شي. نو زه فکر کوم دغه همغږي رامنځته کولو یو هڅه ده چې دی کوي.
نو اعتماد لري چې په دغه سی یو وخت کې چې دلته په امریکا کې انتخاباتو ته ډیر کم وخت پاتې دی کنه، په دغه جریان کې دغه سی یو همغږي لري شي ځکه چې امریکا کې هم سیاسي مسایلو کې ډیر توپیرونه دي.
بالکل، زه فکر کوم ډیره حدا پوری خلک د دینه مخ کې کوم دری سرګن کی د دې پر ځای وي هڅه وخت مصرف کی معلومه شي چې د امریکا زعامت او مشري چا تر رسیدي. کچيري ترامپ په خپل ځای پاتې کیږي نو بیا خو دومره غټه خبره نه ده. یو اونۍ بعد یا څه یو نیمه اونۍ بعد دغه هیوادونه خپل فعالیت او ډیپلوماټیک اړیکې جوړول او بحثونه او همغږي را پیدا کول او هلې ځلې پیل کی. کچيري د بایدن ګډون کې کیږي نو څه فکر کوم دغه د افغانستان په شان چارو کې به موقت خنډ را منځته شي. ولې چې تر شلم د جنوري پورې چې د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي تر هغه وخته پورې به دوی په تمه پاتې کیږي چې نوې ادارې سره د همکارۍ او د ګډ نظر پیدا کولو هڅه وکړي. نو د اوس لپاره زه چې وینم خلیلزاد یوازې خپل خفګان او ګیله وړاندې کړې ده او دغه هیوادونو ته پیغام لېږدولی دی چې دوی نه دي خوشحاله د دوی د رول څخه. لیکن یو شی چې تمه کېدی شي هغه دا ده چې خلیلزاد په دې تکل کې دی چې د افغان سولې د منځګړیتوب لپاره یو باوري ادرس را پیدا کړي.
مننه مشتاق رحیم صاحب، کور مو ودان.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. که څه هم تر پرونیو بریدونو وروسته نن دوهمه ورځ په خوست کې وضعیت عادي و او ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو د ځینو خلکو په وینا د مالي زیانونو تر څنګ یې له رواني پلوه هم خلک اغیزمن کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لېږلی.
که څه هم د سه شنبې تر موټر بم چاودنه او ډله ییزو وسلوالو بریدونو یوه ورځ وروسته په خوست ښار کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی، مګر ګڼ شمېر ښاریان د چاودنو له کبله د ماتو شو یخې خو پر پاکولو بوخت وو. د یادو بریدونو د لومړی موټر بم چاودنې له کبله چې ډېره زوروره بلل شوې د ښار ګڼ شمېر مارکیټونو، دوکانونو، ښوونیزو مرکزونو او د کورونو کړکۍ، دروازې او ښیښې ماتې کړې دي.
نوم یې بیت میخل، د افغان انټرنیشنل انسټیټیوټ استاد او مؤسس دلته کار کوم. ځای کې موږ ډېره سرمې گزارې کړې، لکونو سرمې گزارې کړې. تاسو به مختلف ځایونه وښایم که زموږ اداره وګورئ، زموږ شاوخوا بینر وګورئ، کلسونه وګورئ، کلسو کې موږ مختلف غټ غټ سکرینونه او سکرینونو ته زیان وښایي.
د موټر بم درې چاودنه او ډله ییز وسلوال بریدونه پرون سه شنبه خوست ښار ته نږدې د پولیسو ځانګړو ځواکونو پر مرکز شوي وو چې لږ تر لږه 15 امنیتي کسان یې ووژل او 4 نور نظامیان او ملکي وګړي یې ټپیان کړل. د پیښې ځای ته ورتلونکي لارې په دویم ورځ هم د موټر او خلکو پر مخ تړلې وې. لیدل کېدل چې د ښاروالۍ د تنظیف عمله او د غرض یو سکواټر د نړېدلو ودانیو د خاورو پر پاکولو بوخت وو. که څه هم په ښار کې ګڼه ګوڼه د عادي ورځو په څیر وه، خو د یو شمېر خلکو په وینا یادو بریدونو هم مالي زیانونه له ځان سره درلودل او همي خلک له رواني پلوه متاثر کړي دي.
والله ډېر تاوندا ځکه چې موږ خپل المارۍ تالی دي تقریبا نه بیګم چې په څه مارۍ ته خوښې ډېر تاوندا شي شی وکړه د یو خوب وخت دغه وخت دا مارکیټ وکړه دا ډېر تاوندا لګن دی ډېر تاوندا خالي متنا ټل بازور ته ټل خیس ته ټل ولس ته تاوندا.
د خوست وروسته یو بریدونه او د غرض د افغانستان په نورو سیمو کې د جګړې تودېدو ته په غبرګون کې خلک له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند او اصول غوښتنه لري.
نوم می حکیم خان دی، د خوست خار اوسیدونکی یم. منقبل جمع طالبانو باندې هم دا غږ کوو چې راځئ سوله وکړو، سوله وکړو، امن ده. د څلوېښت 45 کاله افغانان وکړېدل، یوازنۍ لاره موږ تاسو همدا ده چې سوله وکړو. په سوله کې مو خیر دی، بله لاره نه لرو. هم که مذاکرات له لارې وي، ټوپک لاره هیڅ نه جوړیږي، یوازنۍ لاره موږ تاسو دي مذاکرات لاره کولای شو چې په افغانستان کې سوله او امن راشي.
د دوه ورځو په تیریدو سره لا هم د یادو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم وسلوالو طالبانو په دې حق لا څه ویلي دي، مګر حکومت یې پړه پر حقاني شبکې اچولې. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر وسلوالو کسانو ځینې تصویرونه او یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې ګوندې د پرونی حمله بریدګر دي، خو تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. تر هلمند وروسته له کندهار نه د تازه نه امنیو راپورونه ترلاسه شوي. ځای اوسیدونکو وایي چې وسلواله طالبانو کندهار ښار ته نږدې په ارغنده پولیسوالۍ کې له نن سهار راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي. ځایي چارواکي دا هم وایي چې وسلواله طالبانو د ملکي خلکو له کورونو نه د سنگر په توګه کار اخلي او دوی په ډیر احتیاط سره پوځي عملیات مخته وړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل د ارغنده پولیسوالۍ د جګړې سیمې ته ورغلی او له همدې ولسوالۍ نور حال راکړي.
د کندهار د ارغنده ولسوالۍ د شار په شمالي برخه کې شار ته ترچولو نږدې سیمه ده. د دې ولسوالۍ د امنیت له خاطر کندهار شار ته هم ځکه تشویش زیاتې چې کچيري په دې ولسوالۍ کې جګړه دوامدار کیږي او یا هم د دولت وسوال مخالفین په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای کیږي، نو د کندهار شار امنیت په مستقیمه توګه باندې ګواښي. له تیرې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه زیاته شوې ده او تر دې وړاندې ارغنده ولسوالۍ د کندهار ول امنترینو ولسوالۍ څخه بلل کېده. عمومي باور دا دی چې د دولت وسوال مخالفین د کندهار شار د امنیت د ګواښلو لپاره کوشش کوي چې د ارغنده ولسوالۍ بیلابیلی برخې تخپلې ولکې لاندې راولي. موږ د دې ولسوالۍ په مختلفو برخو کې د خلکو سره وژغېدو، بل خصوص هغه کورنۍ چې د جګړې په ساحه کې الته بند پاتې دي، دوستان یې د رود پر دې غاړه باندې دي، له دوی سره موږ خبرې کړې دي او دغه مکمل گزارش په لیدونکو سره یو ځای واور.
ګرد اجزیه مومنان د کورونه پاتې اوس ما په جران د کیراوالو پر خلیا شک میراوالو په تابین پوسټ کې جنگ شروع دي. ګرد اجزیه مومنان پاتې دي.
ارغنده او کندهار شهر ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالی دلته جګړه د نن سهار راهیسې توندسوي او حکومتي کواوی د ولسوالی د مرکز په یو کیلومتري کې د تابین پلته څیرمه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. سیمه ایز اوسیدونکو وایي چې د ارغنده او درود شمالي خوا په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او ځای اوسیدونکو د جګړې لويري په خپل کورونه کې بند پاتې دي.
پرون دغه علاقه پرون بیا هم مشمن مروي سره تابینانه ته هغه مشمن نه د تابین کې جنگونه شروع سره نو اوس موږ خپل پښتون مؤمنان نه خبر چیرې دي چیرې وسېږه باغونو ملت هم ساده خبره نه کړې په دې ایوانانو په دې مله مځه مشمن په یو جوړه کړو کړو ته دې بدل شي کنه.
د جګړې په لومړي کرښه کې پولیس سرتیری وایي چې د وسلوالو طالبانو شمیر زیات دي او د هلمند په ګډون د جنوب له بیلابیل ولایتونو څخه د ارغنداو جګړې ته ورغلي. دوی ځتی چې له کندهار شهر څخه هم کومکی پولیس ارغنده ولسوالۍ ته لیږل شوی خو دوی مهمات او تجهیز ته اړتیا لري.
ځکه دا چې دغه وس دغه ولسوالۍ د ارغنده ولسوالۍ یو سات لا درغه د کندهار د شهر پر دغه ولسوالۍ باندې چې دته ډیر توجه دولت وکړي، د کمانډان صاحب د امنیت تاجن خاص زمیل د امنیت صاحب امنیت زمیل د ځواکونو زمیل د شپه پرت توګه د ولسوالۍ ته کومک راوستي او د ولسوالۍ سکوت څخه خلاص کړي. دته ډیر مشکلاتونه سنجي مجلرو.
ارغنده ولسوالۍ چې په منځ کې د ارغنده ورو تیرسوي ټوله زراعتي او پدرختو پوشل سوي ولسوالۍ ده. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو توانیدل چې د جګړې لسیمې څخه په تش لاس ځانونه راوباسي.
شنانو پایا لوکي مونږه شنه ده نور پښې چې مونږه شنه نه ده چې کور دې دغه یا ملک دې یا وسل دې یا بچی چې موږ یو شنانو خدای پاک دې وساتي.
دا د ارغنده ولسوالۍ د تابین ساحه ده. د کیکان جنگ په همدې ساحه کې دی. دا د ارغنده ورودي هغه طرف ته دولت وسوال مخالفین دي او دی خواته هم ګډ افغان ځواکونه. د پرون ورځې راهیسې په روانه جګړه کې ګډو افغان ځواکونو ته هم تلفات اوشي دي خو د کیک شمیر نه دی معلوم. اما د کندهار پولیس وایي چې تیر شپه په هوایي بریدونو کې نه تنه د دولت وسوال مخالفین د کیکن په همدې ساحه کې وژل شوي دي او شپاړه سنه نور یې هم زخمیان دي. دغه ساحه ګڼمیشته ولسی ساحه ده. دلته د کوم خلکو سره چې مرکې وکړي ډیری خلک نارینه د کورو څخه بین دي او کورونه هم ډک پاتې دي. عمومي تشویش دا دی چې ملکي خلکو ته دلته تلفات ونه رسیږي.
وسمه دا ټکان شروع دي باندې ولاج مو کې موږ یې راولو کښنیان ناولو مش مجبور یې
ټلیفونانم کنه کی تشویش
ټلیفونانم کنه
کور مال ته کښنیان مدل ته جن نو مش کملارو
دا شو کدا ورو پرو درا واوستلو دا هیڅ وسته تر و
څونه وو سفر مو څو ساعت ونیوي
کیږي بد ونیم ساعت درې ساعت ان شاء الله راځي.
ایوی امنیتی سرچینه د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا تلویزیون تویل چې د ارغنده ولسوالۍ لښپړو پوسو څخه پولیسو تکتیکی شاته کړی او په لوی مرکزونو کې ځای پر ځای سوي دي. د کندهار د پولیسو وایاند جمال بارگزی آشنا تلویزیون تویل چې د ولسوالۍ په ګڼمیشه سیمو کې وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو له کورونو څخه سنگرونه جوړ کړي او افغان ګډ ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په ډیر احتیاط مخته ځي. له کندهار سره په څنګلوري هلمند ولایت کې بیا امنیتي مقامات وایي چې نن سهار وختي د لشوګا شهر څلرم او لسم امنیتي حوزه د وسلوالو لشتون څخه پاکه کړې ده. د ملي دفاع وزارت لوی درسیز جنرال یاسین ضیا وایي چې یادو سیمو ته د بي ځای سو کډوالو بیرته تاګ پیل شوی دی.
مشاهده کردین عملیات مو زیروس کاغذ شد در قسمت های مناطق
بولان، ناوا و نادلی الحمدلله پیشتوی های وجود داشت که دشمن در حدود نزدیک به 100 نفر کشته و زخمی دارن.
زه دکتر وحید الله مایار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم لتاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدی ونیسی او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي، د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د ختیځون په کچا لسګونو دینی عالمانو په یوه خوله له حکومت او طالبانو نه وغوښتل چې د سولې خبرې دې بریالۍ کړي او ورور وژنې ته دې د پای ټکی کړي. دوی له افغان حکومت نه وغوښتل چې دوهې ته دې د اوسني دولت په ننګه ولاړ دینی عالمان ولیږي چې هلته له دینی اړخه د جګړې د حرمت دلایل ووایي. د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
د ختیځ زون په کچه جلال آباد کې د راټول شو لسګونو دینی عالمانو خبرې تر ډیره په اطرافي سیمو کې د جګړې پر ضد د دینی عالمانو پر رول او اوربند را څرخېدلې. دوی ویل چې علما دې له دینی اړخه په ممبرونو د روانې جګړې بدی ولست روښانه کړي او په دې جنگ کې یوازې ورور وژنه روانه ده. دینی عالم محمد اکرم هاشمی:
صلح خود اسلام د مهمه برخه څخه یو برخه ده او باید ټول مسلمانان سره صلح وکړي. ائمه او د علماو دا دنده ده چې خپل ولسته دغه د صلح پیغام ورسوي. هر هغه څوک چې په دغه وطن کې نامشروع جنگونه کوي، ظلمونه او وحشتونه کوي، نو دغه څخه خلاص واخلي او باید صلح ته غاړه کړي.
دینی عالم مولای حافظ الحق قاضی زاده په دوحه کې د مذاکراتو په ټپه ولاړ حالت د اندېښنې وړ وباله او له حکومت او طالبانو یو غوښتل چې یو بل دی وزغمی او خبرې دې د بریالیتوب خواته ورورسي.
د ختیځ دو زون د علما او دریز دا و چې په دواړو خوای باندې غږ کوو چې دغه یو بل ته تیر شي او تنازل وکړي او یو بل ته تیر شي او خپل شخصي ګټو پسې مګر ځي. د دې لپاره کار کوي، هڅه کوي چې په دغه کړېدنی او زوریدنی ملت باندې نور راحت راشي.
په غونډه کې ځینې دینی عالمانو له افغان دولت نه وغوښتل چې په دوحه کې د شته مذاکراتي پلاوي په زیاد افغانستان له مختلفو ولایتونو نه قوي دینی عالمان د دوحه مذاکراتو ته ولیږي چې له طالبانو سره دلایل وایي.
حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دغه مذاکراتي ټیم چې دی ورلېګلې ده دا د بیرته راوغواړي، دوی د دمسي د دې په ځای باندې د سه علما ولیږي لکه څنګه چې الته په خطر کې د طالبانو علما دي. نو علما د علما سره بیا په علمي مباحثو کې ډیر په اسانۍ سره نتیجې ته رسیدای شي.
دا غونډه په داسې یو وخت کې کیږي چې طالبانو تازه په یو اعلامیه کې د دنیا له اسلامي علماو غوښتي چې د طالبانو د روانې جګړې په ضد د فتواوی نه ورکړي. که څه هم په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوی په قطر کې لا پاتې دي، خو د اصلي ایجنډا جوړول لا هم نه دي شوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې ویلي چې د سولې لپاره دغه فرصتونه تل نه وي او ځینې هیوادونه د افغانستان غړي په تاو د ساتلو کې ګرام بلیلی دي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ
دا امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د درانو اوریدونکو خبرونه په هم دی جی پایت اورسیده مننه چې تر دې شوین د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واورید تر بیا لوی خدمت.